د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پکتیکا کې د والیبال د لوبي په دوران په ځانمرګ برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 55 تنو ته رسیدلی دی. ولسی جرګې د امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه منظور کړي دي، او د اسرائیلو صدر اعظم وایي چې د ایران اټومي وسلې یوازې د اسرائیلو دپاره نه بلکې د ټول بشریت دپاره غټ خطر دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې لړ چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ، د دې ساعت په لومړی پښتو خبری خبرونه پیل کوو. زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه خبرونو برسیره، د افغانستان د ولسی جرګې لخوا د امریکا او ناټو سره د امنیتي تړونونو د لاسلیک کېدو په اړه رپورټ لرو چې منظور شوی دی. په کندوز کې د تعلیمي سطحې د لوړېدو په موخه د شوراګانو د جوړېدو په اړه رپورټ لرو، د اسلامي حکومت سره په مبارزه کې د ترکیې د شرایطو په اړه رپورټ لرو، په افغانستان کې 1.2 میلیون جریب ځمکه غصب شوې ده، په دې اړه رپورټ لرو، او د امریکا ژغ سر مقاله ده. خو دې ټولو د مخه پام کړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
ولسی جرګې پرون د یک شنبه په ورځ د رایو په اکثریت له امریکا او ناټو سره امنیتي تړونونه تصویب کړل. د ولسی جرګې د 1500 غړو نه 50 غړو مخالفت وکړ او درې نورې ممتنې رای واچولې. دغه تړونونه اوس د مشرانو جرګې د منظورۍ لپاره لیکل کیږي. جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې د پریکړې هرکلی کړی دی او له مشرانو جرګو نه غوښتي دي چې دغه تړونونه د منظورۍ لپاره اقدام وکړي. نوی حکومت د امریکا او افغانستان او د افغانستان او ناټو ترمنځ امنیتي تړونونه د سپتمبر په 13 نیټه په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او د امریکا سفیر جیمز کنینګهام لاسلیک کړو. خو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امنیتي تړونونو د لاسلیک کولو نه انکار کړو. ښاغلی اشرف غنی د وفاداری د لوړې د مراسمو نه سمدستي وروسته لاسلیک کړل. ولسی جرګې دا تړون په داسې حال کې منظور کړي چې مطبوعاتي رپورټونو لمخې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه کړې چې په افغانستان کې به د طالبانو سره جنگ په غرض د امریکایي ځواکونو د عملیاتو ساحه په 2015 میلادي کال کې پراخي. اوباما مخکې اعلان کړی و چې د 2014 میلادي کال نه وروسته به د امریکایي قواو محاربوي عملیات ختمیږي او د نظامي روزنې او القاعده په ضد عملیاتو پورې به فعالیت محدودي. لبل خوا طالبانو د دغه تړون غندنه کړې ده او اعلان کړی دی چې د خارجي ځواکونو په ضد به جنگ جاری ساتي. په موکړه زمونږ د خبريال اکرام شینواری رپورټ ده.
طالبانو په یو بیان کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه غندلې ده او یو ځل بیا د بهرنۍ ځواکونو په خلاف د وسلوالې مبارزې په دوام ټینګار کړی دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د جمعې ورځې په یو غنه کې د 2013 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځ د محاربوي ماموریت د اوږدېدو په باب خبر ورکړی دی. ځینې افغان کارپوهان د دغو تړونونو لاسلیک د افغانستان د حکومت یو مجبوریت ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو مطیع الله خروټ وایي چې
حکومت یا افغانستان یا افغانستان خلک یا افغانستان پارلمان د ضرورت په اساس دغه تفاهمنامه امضا کړی یا د امنیتي تړون امضا کړی.
ټاکل شوی چې مشرانو جرګه هم ژر په دغه تړونونو باندې بحث پیل کړي.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پرون د یک شنبه په ورځ د پکتیکا په ولایت کې د والیبال د لوبې په دوران کې د یو ځان مرګ حملې له امله لږ تر لږه 55 کسه وژل شوي دي او د شپېتو شاوخوا ټپیان شوي دي. د والیبال لوبه چې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل پولیسوالۍ کې ده د لیدلو لپاره ډېر خلک راټول شوي وو. د پکتیکا یو ولایتي چارواکي امریکا رخت په دې اکله داسې وویل:
نږدې ماښام 5 بجې یو تن چې ځان پورې چاودېدونکي توکي تړلي وو د پکتیکا ولایت یا خیل ولسوالۍ پړاو په کلي کې دا هغه ځوانانو په منځ کې ځان ته چاودنه وکړه چې دوی د درې ولسوالۍ نه راغلي وو او دلته د والیبال مسابقه درلوده. د یا خیل او خیرکوټ او یوسف خیل ولسوالۍ ځوانان وو او هسپتال لومړني معلومات خو چې مونږ ته ورستی دي له شپېتو زیات ټپیان شوي دي. ټپیان چې یو ډېر جدي دي.
تر اوسه پورې چا د دغې حملې ذمهواري نه ده قبله کړې، خو په دې سرحدي ولایت کې طالبان ډېر فعال دي او د افغانستان د مرکزي حکومت پر هدفونو حملې کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. په داسې حال کې چې لوړ پوړي امریکایي او ایراني ډیپلوماټیان د ایران د اتومي پروګرام په باب یوې جامع موافقې ته د رسیدو په اړه په وینا کې سره ملاقاتونه کوي او کوښښ کوي چې وروستۍ موافقه لاسلیک شي، د ایران د محصلینو یو خبري اژانس د ایراني هیئت د یو غړي له قوله پرون رپورټ ورکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې د موافقې لاسلیک کول ګران ښکاري، ځکه چې ټول مشکلات او موضوعات لا تر اوسه پورې نه دي حل شوي. په وینا کې ایراني هیئت ته نږدې وي منبع د فرانسې خبري اژانس ایجنسی پرستول چې دغه مشکلات ډیر لوی دي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وايي چې له موافقینا یو کمزوري موافقه هم بهتره ده، ځکه چې د ایران اتمي وسلې د نوموړي په وینا نه یوازې دا چې اسرائیل او منځنۍ ختیځ له خطر سره مخ کوي، بلکې د ټول بشریت لپاره خطر ده. امریکا او لیدوزو انډیوالانو بار بار په ایران باندې دا الزام لګولی دی چې د اتمي انرژي نه په استفاده د چې د اتمي انرژي نه چې د اتمي انرژي په بهانه لګیدې اتمي بمونه تیاری.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن چې ترکیه ته په سفر تللی دی، پروند یک شنبه په ورځ د ترکیه د ارتوډاکس نصرانیانو له ستر پادری بارتولومیو سره په داسې حال کې چې میرمن یې ورسره ملګری و ملاقات وکړي. جو بایدن او میرمن یې په استانبول کې د یونانیانو د ارتوډاکس فرقې سترې کلیسا سینټ جورج ته ورغلل او بیا یې د استانبول د سلیمانی جامع جومات څخه هم لیدنه وکړه. بایدن د جمعې په ورځ ترکیه ته ورسېدی او د شنبې په ورځ د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم داود اوغلو سره پوره 4 ساعته د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. دواړو خواوو په دې مشوره وکړه چې د ترکیه د رژیم له مشر چې د سوریې د رژیم له مشر بشار الاسد نه سیاسي قدرت په څه ډول بل چاته انتقال شي. دواړو خواوو په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت پر ضد د جنگ د پراخولو په باب هم خبرې وکړې. د ترکیه صدر اعظم د امریکا د جمهور رئیس مرستیال ته ویل که امریکا له ترکیه نه مرسته غواړي نو باید د اسلامي دولت سره د جنگ پر ځای تر ټولو لومړی د بشار الاسد پر خلاف مبارزه وکړي. بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلې دي چې امریکا به په ترکیه کې د سوریې د مهاجرو سره د مرستې لپاره 115 میلیونه ډالر برابر کړي.
د اسرائیلو کابینې پرون د یک شنبه په ورځ له جنجال نه ډک یو قانون منظور کړ چې د هغې له مخې به د اسرائیلو دولت په رسمي ډول د یو یهودي دولت په توګه پیژندل کیږي، خو د کابینې غړو دغه قانوني مسودې په اړه یو شان نظر نه لره او مخکې له دې نه چې عملي بڼه غوره کړي پارلمان یې باید منظوري ورکړي. په قانوني مسوده کې غوښتل شوی دی چې د اسرائیل دولت باید د یهودو د مذهبي قوانینو او ځانګړو مشخصاتو په چوکاټ کې فعالیت وکړي. عربي ژبه چې د فلسطینیانو ژبه ده نور باید د یوې رسمي ژبې په توګه په اسرائیلو کې په رسمیت ونپیژندل شي. عربان چې د اسرائیلو د نفوذ 40% تشکیلوي د دې مسودې ډېر سخت مخالفت کوي، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د نوي قانون ملاتړ کوي وایي چې د هر چا انفرادي حقوق بخوندی، مګر یوازې يهوديان به د دې حق لري چې خپل ملک کلنلار او هویت وټاکي. ایواز يهود کولای شي چې سالي ته مهاجرت وکي او پکې ژوند وکي.
امریکایي چارواکي وايي په پام کې لري چې د عراق هغو سنی قبیلو ته وسلې او مهمات په پیسو واخلي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له ډلې سره جنگيږي. یو سنه چې د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته ولا کړی دی پکښې ویل سوي دي چې دغه وسلو د اخیستلو لپاره 30 میلیونه ډالر په کار دي. د اوباما ادارې د عراقي او کوردي ځواکونو د نظامي روزنې او په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد د نظامي عملیاتو لپاره له کانګرس څخه 6 میلیارد ډالر غوښتي دي. د بلې خوا د جرمني چارواکي وایي ګمان کوي چې په عراق او سوریه کې 550 ملګري سوي چې د دې جملې نه 113 کسان بیرته جرمني ته راستانه سوي دي او 80 تنه یې په جنگ کې وژل سوي دي.
عیني شاهدان وایي د بوکو حرام وسلوالو د نایجیریا په شمالي ختیځ کې 15 کسان په یوې ناڅاپي حمله کې وژلي دي چې زیاتره د ماډیګوري ولایت د ډورون باغی د کلی کبنیونکو. خو ځینو عیني شاهدانو امریکا غږ ته وویل چې د وژل شوو کسانو شمیر د 40 نام زیات وو. توقع ده چې د امریکا د میزوري ایالت په فرګوسن ښارګوټي کې بنن د دوشنبه په ورځ یو منصفه هیئت په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي چې سږ کال په اګست کې د یو 2 کلن تورپوستي ځوان مایکل براون د وژلو له امله د محلي پولیسو یو قومندان ډرایان ویلسن محاکمه کی او کنا ټاکل شوی و چې منصفه حیات خپل پریکړه پرون اعلان کړي خو تر ننه پورې وځنډوله. دغه وژن نه وروسته په فرګوسن کې د پولیسو په ضد په پراخه پیمانه احتجاجونه او مظاهرې وشوې.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نو مو د افغانستان سیمه نوري پاکله تازه خبرونه اوریدل. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مشرانو جرګې نه غوښتي دي چې د ولسی جرګې په څیر دي دوی هم د امریکا او افغانستان ترمنځ سوی امنیتي تړون تصویب کړي. په دې اکله خبریال اکرام شنواری رپورټ لرلې دي.
جمهور رئیس اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دیپایي همکاري د تړونونو تاییدول ستایلي او له مشرانو جرګې د ورته اقدام غوښتنه کړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په بیان کې د ولسی جرګې لخوا په خپله نننۍ پوکړه د غونډه کې امریکا سره د امنیتي او دیپایي همکاري تړون تایید او هم د ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دیپایي همکاري د تړون تایید د افغانستان د ملي حاکمیت د پیاوړتیا په برخه کې یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې د دغو تړونونو له مخې به د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد ټول چارو بشپړ کنټرول په خپل لاس کې ولري او ورسره به افغان ځواکونه پیاوړي او په وسلو سمبال شي. د افغانستان ولسی جرګې د یکشنبې په ورځ په خپل یو پوکړه د غونډه کې د امریکا او ناتو سره د افغانستان د امنیتي او دیپایي همکارۍ په تړونونو باندې د لنډ بحث وروسته په دواړو تړونونو باندې د جرګې په تالار کې د حاضر وکیلانو نظر واخیست چې د 150 حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 15 د تړونونو په خلاف سر کارتونه پورته کړل او درې نورو ممتنی رای ورکړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیم هیمی د تړونونو په باب د رایه اخیستلو وروسته وویل چې دا تړونونه د ولسی جرګې لخوا تایید شول. د 15 سرو کارتونو په استثنا د رایو په اکثریت تصویب شو. افغانستان سره د امریکا د دیپایي او امنیتي همکاري تړون د یوې مقدمې تر څنګ شپږ مادي او د الف او بي دوه زمیمې لري. بیا د ناتو سره د افغانستان امنیتي او دیپایي همکاري تړون یوه مقدمه 15 مادي او د الف او بي دوه زمیمې لري. دا دواړه تړونونه امریکا او ناتو ته د دې امکان ورکوي چې 2013 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل عسكر وساتي. جمهور رئیس اشرف غنی تیره میاشت د دواړو تړونونو د افغانستان پارلمان ته تصویب د پاره استولی وو. پخوانی جمهور رئیس حمید کرزی دغه تړونونو د لاسیک نه ډډه کړې و خو جمهور رئیس اشرف غنی حکومت د خپل کار په دوهم ورځ امریکا او ناتو سره د دواړو تړونونو لاسلیک کړل. طالبان لا دمخه امریکا او ناتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي او دیپایي همکاري د تړونونو لاسلیک په کلکه غندلې دي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر شتون پورې د هغوی په وړاندې د وسلوالې مبارزې په دوام ټینګار کړی دی. همدانن هم طالبانو په یو بیان کې د 2013 کال وروسته یو بل کال ته په افغانستان کې د امریکا د محاربوي ماموریت د غزیدو په باب د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه غندلې ده او یو ځل بیا د بهرنیو ځواکونو په خلاف د وسلوالې مبارزې په دوام ټینګار کړی دی. د امریکا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خپلې جمعې ورځې په یو غونډه کې د 2013 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځ د محاربوي ماموریت د غزیدو په باب خبر ورکړی دی. د طالبانو لخوا دغه تړونونو د لاسلیک سره د مخالفت سره سره ځینې افغان کارپوهان د دغه تړونونو لاسلیک د افغانستان د حکومت یو مجبوریت ګڼي. د سیاسي چارو یو کارپو متیولا خروټ یې وایي چې د افغانستان شاوخوا او په سیمه کې پوځي تحرکاتو او د مخالفو وسلوالو اقداماتو ته په کتنې افغان حکومت د دغسې پریکړې بله کومه پریکړه په مخ کې نه لرله.
افغانستان د هغو مشکلاتو په اساس چې افغانستان حکومت ته یاد شوی ده، حکومت د افغانستان یا د افغانستان خلک یا د افغانستان پارلمان د ضرورت په اساس دغه تفاهمنامه
امضا کړی. تر اوسه لا مشرانو جرګې په دغه تړون باندې بحث نه دی پیل کړی. ټاکل شوی چې مشرانو جرګه هم ژر په دغه تړونونو باندې بحث پیل کړي. افغان حکومت هیله لري چې مشرانو جرګه به هم د لندن د کانفرنس د مخه دغه دواړه تړونونه تایید کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کندوز کې د تعلیمي کچې د لوړولو په خاطر شوراګانې جوړې شوې دي چې تر اوسه یې مثبت تاثیرات درلودل. ګلرحیم نیازمن یې پاکله د کندوز نه رپورټ لیږلی دی.
په کندوز کې د تعلیمي کچې د لوړولو په موخه او له معارف سره د مرستې په خاطر د معارف وزارت لخوا په کلو کې شوراګانې جوړې شوې. د دغو شوراګانو د جوړولو اصلي هدف دا دی چې خلک له ښوونځیو سره مرستې ته وهڅوي، په رقابتي شکل د خپلو سیمو ښوونځي فعال وساتي او زده کوونکو ته پکې د زده کړو ښه زمینه برابر کړي. د کندوز ولایت د ټولو ولسوالیو د شوراګانو له استازو سره د معارف وزارت استازو په یو غونډه کې خلک دې ته وهڅول چې خونځیو ته ځمکې ورکړي او د ساتنې ژمنه یې وکړي. د معارف وزارت د عامه پوهاوي مسؤل عبدالمعید هاشمی د دغو شوراګانو د جوړولو په اړه داسې وایي.
د کندز په ولایت کې د پوهنې د جلیلا وزارت پوهنې د کیفیت لوړولو د ملي د برنامې له لورې نه دلته د آگاهي عامه غونډه جوړه شوې ده. په کندز کې د دغه غونډې هدف په پوهنې په برخه کې ولسی مشارکت ده. سو موږ وکړای شو د خپل ولس په مرسته باندې خپل د پوهنې کیفیت لوړ کو، د پوهنې امکانات زیات کو او ولس پوهنې ته د خپل ملکیت په بڑا باندې وګوري. د غونډې د اهدافو کې چې موږ له خلکو غوښتنه کوو هغه دا ده چې هغه ښوونځي چې هغه ودانۍ نه لري ولسونه مرسته وکړي، هغوی ته ځمکه وبخښي. هغه ښوونځي چې د احاطې دیوال ونه لري، د څښاک اوبه ونه لري، یا هغې کې درسي خونې کمی، شنه ساحه ونه لري، په هغې کې ورسره مرسته وکړي. معنی د تعلیم په ډګر کې چې کومې نیمګړتیاوې په ښوونځیو کې هغه دوی ورته بشپړی کړي.
د قندوز ولایت د معارف د پرمختګ د شوراګانو مسؤلینو هم د دغو شوراګانو کارونه ستایل چې دوی په رقابتي شکل د خپلو سیمو د ښوونځیو د ساتنې او پرمختګ لپاره هڅه کوي. خو د ارچی د سیمې د یو ښوونځي د شورا مشر وایي چې دوی هڅه کوي چې مسلکي ښوونکي په ښوونځي کې تدریس وکړي تر څو له شاوخوا ښوونځیو څخه زده کوونکي مخکې شي.
او دا هم د څو مهم خبرونو غټی کی. حکومتي چارواکي وایي چې د یک شنبې پر ورځ د پکتیکا د ولایتو د یحیی خیل پولیسوالۍ کې د ولیبال د لوبې په دوران کې د یو ځانمرګي حمله له امله کم تر کمه 55 کسان وژل شوي دي او د شپېتو په شاوخوا کې زخمیان دي. د 2002 میلادي کال نه را په دې خوا تقریبا 1500 افغان ټکنوکراټان او پوهان له بهرنیو ملکونو خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي چې دغه افغانان په یو دیرشو هیوادونو کې میشتو. د جاپان د په مرکزی برخه کې په یوه غرنۍ سیمه کې وړه مشبه سخته زلزله وشوه چې قوت یې 6.8 درجې و. 9 کسان زخمیان شوي دي او یو ګڼ شمېر کورونه رغوځېدلي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د یک شنبه په ورځ د ABC نیوز له تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د مهاجرت په قانون کې یو طرفه بدلون نه دفاع وکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان دا خبر تایید کړی دی چې هغه د اسلامي دولت په نامه د ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته به تر هغه پورې اجازه ورنکړي چې د ترکیه د هوایي او نظامي اډونه استفاده وکړي تر څو پورې چې د ده غوښتنې منل سوي نه وي. د استانبول څخه د امریکا را خبریالي ډورین جونز په دې اکلی رپورټ لیږلی دی چې تاسو ته به وړاندې شي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون الجیریا ته د مسافرت نه مخکې خبر اعلان ته ویلي تر هغې پورې چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد جنګ کې د ترکیې غوښتنې منل شوې نه وي تر هغې پورې به د دغې افراطي ډلې په ضد نړیوال ائتلاف ته اجازه ورنکړي چې د دوی د مهمو هوایي نظامي اډو نه استفاده وکړي. هغه وایي
ساده چې بعضي امارلر وار احتمالر وار گیبي
هغه وایي چې نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې داسې اقدامات چې د هغې سپارښتنه ورته شوې وه نه دي عملي کړي. هغه زیاته کړې چې د څه امکاناتو نښې نښانې شته دی مګر د ترکیې دریز به تر هغې پورې په خپل ځای پاتې وي تر څو پورې چې د دوی سپارښتنې عملي شوې نه وي. د ترکیه جمهور رئیس ښاغلی اردوغان خبرداري ورکړې چې لا تر اوسه پورې دا خبره هم نهایي مرحلې ته نه ده رسیدلې چې د سوریې خلک دې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د جنگ لپاره وروزل شي. انقره غواړي چې د دغې افراطي اسلامي ډلې په ضد جنگ دې دومره پراخ شي چې په دمشق کې د بشار الاسد رژیم ته هم سقوط ورکړي. انقره د دې غوښتنه هم کوي چې په سوریه کې د پروازونو یو محفوظه ممنوعه سیمه جوړ شي مګر واشنگتن لا تر اوسه پورې د دغه غوښتنو د منلو نه ډډه کړې او وایي چې د دوی اولنی مقصد او هدف باید د دغه افراطي ملیشو شکست او ماتې وي. په ترکیه کې د طرف پر وسپانې او د المانیټر په وپانې کې د سیاسي تبصرو مسؤل شخص سمی اټس وایي چې د خارجي او د داخلي فشارونو لکبله د ترکیه جمهور رئیس ته ډیره مشکله شوي چې د خپل دریز نه پشا شي. هغه وایي
President Erdogan has engaged himself so deeply against Assad
جمهور رئیس اردوان په ډیر عمیق ډول د اسد په ضد په مبارزه کې داخل شوی دی. نو اوس هغه نشي کولی چې د خپلو خلکو په خاطر د اسد په مقابل کې د خپل ضدیت نه په شا شي او د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد مبارزه مقدمه کړي. په خاص ډول په حلب کې چې ډیر زر به د اسد رژیم هلته برلاسه ترلاسه کړي. په همدې توګه د ترکیې د باندنیو چارو وزیر هم د دې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي قواوې دې ته نږدې شوي چې د سوریې په لوی د حلب په ښار بیرته خپل قبضه ټینګه کړي او دا به د دې بایشي چې د هغې سیمې نه 2-3 میلیونه د سوریې خلک ترکیې ته مهاجر شي. د ترکیې مامورین وایي چې همدا اوس په ترکیې کې د سوریې 1.5 میلیون مهاجر پراته دي. له بلې خوا د امریکا متقاعد نظامي جنرال جان الن چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د مبارزې د هماهنګۍ چارې سنبالی انقرې ته تللی دی. دا څو هفتې کېږي چې واشنګټن داسې ډیپلوماتیکې هلې ځلې پیل کړي تر څو انقره په دې قانع کړي چې د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د ترکیې مطلق ملاتړ ترلاسه کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
په افغانستان کې د اداري فساد څارنې او ارزونې په نوم یو کمیټې د دوو جلا راپورونو په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده او تر څنګ یې دغه هیواد ته له نیمایي نه زیات وارد شوي درمل غیر قانوني دي. ممتاز بهیر یې په اړه د کابل رپورټ لیټلې دي.
د اداري فساد پر وړاندې د سارنی او ارزونې په نوم یوې کمیټې نن چهارشنبه په کابل کې د ځمکو د غصب او د ناقانونه درملو د واردولو په باب دوه جلا راپورونه خپاره کړل چې په دواړو برخو کې د پراخ فساد یادونه شوې ده. د کمیټې د درملو د واردولو په بهیر کې فساد خورا زیات ګڼل او دای هم ویلي چې زیات درمل بې کیفیته او په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي. د سارنی او ارزونې د کمیټې مشر ایوا جولي خبريالانو ته وویل د افغانستان په مارکیټ کې دا مهال له 100 تر 800 میلیونه ډالر په ارزښت وارد شوې ده واشته چې له نیمایي زیاتې په غیر قانوني ډول وارده شوې ده.
دا د کمپنیو لخوا د درملو ناقانونه واردات دي چې شی درمل نه ارزه کوي. افغانستان کې 355 برنۍ کمپنۍ د درملو د واردولو لپاره راجستر شوې دي. 300 برنۍ کمپنۍ افغانستان ته درمل تولیدوي خو دا کمپنۍ دومره تیت او بې کیفیته درمل تولیدوي چې حتی په پاکستان کې هم دغه درملو خرڅولو ته اجازه نه ده ورکل شوی چې د دغه درملو ډیره برخه له هغه ایواد څخه واردېږي.
میرمن ایوا جولی چې له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې د کمیټې بهرنۍ غړې ده وایي د درملو په برخه کې فساد یو بشري ناورین دی او افغانان له دې اړخه له خورا رنځ سره مخ دي. هغه وویل چې د پولي په ګمرکونو کې د درملو کنټرول نشته او کله ناکله ناسم او بې کیفیته درمل د رشوت په مقابل کې خوشې کیږي او د خو درملو په نوم بازار ته د واردولو لپاره اجازه ورکول کیږي. هغه دا هم ویل چې د عامه روغتیا په وزارت کې هم د درملو د کنټرول کارپو مامورین نشته او زیاته کړه افغانستان ته د درملو په واردولو کې لوړ پوړي چارواکي د پارلمان غړي او وزیران لاس لري.
د ناقانونه درملو په واردولو کې په تاسو زورور خرق پیدا کړي لکه وزیران د پارلمان غړي لوړ پوړي چارواکي او واردونکي چې دغه بزنس پر مخ بیایي دلته زیات پی سي دي او ډیرو خلکو ورکه ځانونه اشتمن کړي دي.
په دې اړه محاسبه وکړه چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. د غراز له اداري فساد سره د مبارزې د سارنې او ارزونې دغه کمیټې په یو بل راپور کې ویلي چې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې غصب شوې ده. د دې کمیټې غړي یمات رابي وویل د ځمکو د غصب په هغو ولایتونو کې ډیر دی چې لوی ښارونه لري. یوه لویه ستونزه دا ده چې د ځمکو سروې وجود نه لري. په تیرو 14 کلونو کې یوازې 1% ځمکه سروې شوې ده. 33% په پخوانیو حکومتونو کې سروې شوی و لا هم شپږ شپېته فیصده د افغانستان ځمکه له سروې پاتې ده. دا کمیټه وایي د ځمکو په غصب کې وزیران، والیان او نور لوړ پوړي چارواکي لاس لري. دغه کمیټه وایي په افغانستان کې د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره په تیرو 14 کلونو کې سیاسي اراده موجوده نه وه او زیاتوي چې نوی حکومت له فساد سره د مبارزې کلکه سیاسي اراده لري او هیله من دي چې په افغانستان کې به د فساد کچه راټیټه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د پنځول سیزو د نظامی واکمنۍ نه وروسته څه باندې څلور کاله په خوا برما د دیموکراسۍ لار غوره کړل. نوی انتخابات شوی او حکومت چې اکثره غړي ملکیان دي د 2011 کال په پسرلی کې د قدرت واګې په لاس کې ونیولې او په مدار د ټولنیزو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مهم ګامونه اوچت کړي دي. باراک اوباما د امریکا لومړی برحال جمهور رئیس دی چې د 2012 کال د نومبر په میاشت کې برما ته سفر وکړ. ښاغلی اوباما د برما د سیاستمدار او د ډیموکراسۍ د طرفدار مشر آنګ سان سو چی په یانګون کې چې د هغې کور په کې دی د تازه وخت د مطبوعاتي کانفرانس په وخت کې تجربه یاده کړله. په تیرو دوو کالو کې مهم بدلونونه راغلي دي. اقتصاد وده کړې، سیاسي بندیان خوشي شوي دي، ډېرې ورځپاڼې خپریږي او مطبوعاتو پرمختګ کړی دی او له پوځ نه ماشومان آزاد شوي دي. او جمهور رئیس اوباما وویل ټول دغه مهم بدلونونه دي چې د برما د خلکو لپاره فرصتونه برابر کړي دي. ښاغلی اوباما وویل په عین وخت کې دا څرګنده ده چې څومره مشکل کار پاتې دی چې باید سر ته ورسیږي او لا تر اوسه ډېر مشکل انتخاب په مخ کې نه پروت دی. ښاغلی اوباما وایي
The process for reform is by no means complete or irreversible. For many, progress has not come fast enough or spread far enough. People need to feel safe in their homes.
د اصلاحاتو جریان په هیڅ وجه بشپړ نه دی یا بیرته پر شا نه ځي. د ډیرو لپاره پرمختګ چټک نه دی شوی یا پراختیا نه ده موندلې. خلک دې ته ضرورت لري چې په خپلو کورونو کې د امن احساس وکړي او د چارواکو لخوا خلک ونه ځورول شي یا کسان د مسؤلیت سره اقدامات وکړي. خلک باید تقوی شي چې خپل خوبونه رښتیا کړي په داسې حال کې چې برما د راتلونکي کال مهمو ملي انتخاباتو ته نږدې شوې ده او دا به مهمه وي چې د دې ډاډ ورکړی شي چې د خپل هیواد په راتلونکي کې برخه واخلي. برما اوس دې ته ضرورت لري چې د ډیموکراسۍ په باره کې بل مهم ګام وچ په دغو اقداماتو کې د قانون د حاکمیت په اساسي قانون کې دوامدار تعدیلونه چې برما د ملکی حکومت په لور ولاړه شي د برما د بیلابیلو قانونو ترمنځ فرقایي تاوتریخوالی له منځه وړل تبعیض ته خاتمه ورکول د امنیت ته ټینګول د برما د خلکو لپاره د اقتصادي فرصتونو برابرول او د دوی د بشري حقوقو ژغورل شامل دي. جمهور رئیس اوباما دوه کاله پخوا ژمنه کړې وه چې که برما د ډیموکراسۍ تقویه کولو ته دوام ورکړي نو امریکا به په دې کې مرسته وکړي چې د برما کامیابی یقیني شي. جمهور رئیس اوباما وویل موږ ښه وکړله چې ژمنه مو وکړله. امریکا نه غواړي چې په دغه وعده باندې ټینګار وکړي چې په راتلونکي کې د ډېرې مرستې او دوستۍ سره دغه اصلاحات دوام ولري.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غک د انګریزي څانګې به پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنو عزیز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعت ته پښتو خبرې خپرونه په ملي د پای ته رسیږي. نیم ساعت وروسته بیا ستاسو پوښتنو ته ځواب د نویو مطالبو او نویو خبرونو سره په ټولنیزو شبکو کې به تاسو ته د دری لومړی نیم ساعت خبرې خپرونه وړاندې کړي. تر بیا په پاکه لاس پارم ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.